ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی. زه امید زهیر مالیم. د رواداری په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې ادعا کوي چې طالبانو ناپیژاند وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هواده بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي. د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په ترڅ کې لږ تر لږه 500 شپږ کسانو وژل او د 200 شپږ شپږ نورو ټپي کېدو موارد مستند شوي. طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د بشري حقوقو په سرغړاونو کې لاس لرل رد کړي دي. هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکی له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی. د هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناء الاسلام په نوم یاد کړی، ویلي دي هغه د نیول کېدو او ورڅخه د طالبان حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناء الاسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی، خو دا یادونه شوې ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دوه خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وايي د میساینا کال سیمې څخه سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي. طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژان د طالبانو د لرغونی پوهنې رئیس ذبیح الله سادات له قبل خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 1400 چې پورسیو کې د لوګر په میساینا کان کې بندل شوی د کابل موزیم ته استول شوی. د میساینا د استخراج چارې له څو کلونو راهیسې د کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغونی ښار د اړوند راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبر شوې غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په ظاهرا د جرمني د پوځ جک پوری چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمني کې د احتمال جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پارولې دي او برلین په دې اړه د ماسکاو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې اړه غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تعرض په نوم د کروز دولت او غونډیو د احتمالي سپارلو په اړه چې د صدر د جرمني صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه پالنې ډول رد کړي دي بحث کیږي. د جرمني دفاع وزارت وایي د پرون ویل نشي کولای د غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون شنبه وویل چې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې د اوربان او د برمته او د خوشی کولو طرحه په اصولو کې تایید کړې ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ته یوې روسي ډلې په توګه وپیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژاند د چارواکو له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نوموړی وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربان او د حماس لخوا د ناروغانو، ټپیانو، ښځو او زړو په ګډون د زیانګالو برمته او خوشی کول پکې شامل دي تر یو حده منلی دی. تاسی ازادي رادیو ته غواکیاست. ټولاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. افغانستان کې د وروختونو دوام په ځینو سیمو کې خلک له تلفاتو سربیره له بیا لا بیلو ستونزو سره مخ دي.
موږ نه ښکوله چې یو مریض موږ نږدې روغتیايي کلینیک ته ورسو یا ښار ته ورسو. اته موږ نه ښکوله چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسو.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې پرله پسې ماتې. کرکټ پوهانې د وړ لوبغاړو نه ټاکنه، د منظم پلان نشتون او د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د مدیریتي ضعف پایله بولي.
زمونږ ټیم سی وو ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري ده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم استم د تادیبي ټینګ اډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت د څنګه لوبه کوي هغه.
او د ایران پټاکونو کې د خلکو د پام وړ کمه ونډه شمیرې ښایي چې نږدې یو څلوېښت سلنه خلکو د ټاکنو کې ګډون کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دویمه انیمای کې د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبريږي، خو لمړی نیم ساعته خبرونه کې بیا مهم خبرونه او راپورونه اوریدل شي. د خبرونه لمړی راپور دا چې په افغانستان کې د ورختونو څپا چې روان میاشته په لمړی نیټه پال شوی و تر اوسه روان ده. د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې نړیوال نورستان او ځینې نور سیمو کې تیر شپه هم واوره اوریدلې. د نورستان ولایت په ځینې سیمو کې لا هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا د چارواکو په وینا ځینې لوی لارې خلاصې شوې دي. په غزنی کې چې د څلور ولسوالۍ لارې له مرکز سره پرې شوې دي، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولای. تفصیل دې راپور کړی.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادي رادیو خبري اعلان د هواد لزینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بیګانه وخت پورې هم درنې واوري ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل لمخه د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکي دوشنبه پورې چې د کب 14 نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر تر رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې د پاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیگا ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونی ورځې پورې بندې وي اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولې دي.
د وروستیو ورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګ په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګ یو تعداد مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان او اوسیدونکو روحلا ازادي راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نه شو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسو یا ښار ته ورسو. هلته موږ نه شو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالی زیانونه اړولې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او 12 نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې د زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې له 4.5 زیات کورونه نړیدلې او له 5000 زیات سروي لمنځه تللې دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل لمخې د وریاوي بعد د شنبه تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقليمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالی زیانونه واړوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې یو شمیر کسبګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې چې دوی د ورکول توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي د تیر جمهوریت نظام پر مهال کار یو څخو او پر دوی مالیه هم کماوه، خو اوس چې کار روزګار زیات خراب دی مالیه هم پورته ده. طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د افغانستان د قوانینو له مخې باید مالیه د مالیه ورکونکو د مالی وړتیا له مخې وټاکل شي. تفصیل دې راپور کې
کار ور صفر صفر است. بارګنینګ چې موږ کرای دوکان فعلا پوره کړنه نمیتونیم. دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي دا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دای په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا تاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمونه کې عمرن سروي کړن
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغه مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروي کړی. ما ویل ښا قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بيخي دوه چنده شوه ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي، هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبان حکومت دا کچه 1200 افغانۍ ته لوړه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وا، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لګ تعادل کوو، موږ په سمته وګ حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پور تکړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي رادیو ته وویل
مالیات زیات شوه. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یو نشو پوره کولای
و توان پرداخت زیرمونه درست.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډای کولو لپاره د دوی د عاید د کچ پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کوم اصول او قوانینو لمخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و، موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وايي مالیات باید د مالیه ورکونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته وویل چې هغه مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروي کړی. ما ویل ښا قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینهوال او د کرکټ افغان څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي ونډېوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوه کې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ ملي لوبډلې لایرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړله. د وړاندې افغان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو یو ورځنیو او یوه ټیسټ لوبه کې له سریلانکا هم ماتې خوړلې وه او د درې وړلو بجامونه ته هغه لوبډلې ګټلې. د کرکټ بورډ د مدیریت د لوبغاړو په ناسمې ټاکنې او بیا د خپلوي او انډیوالۍ پالل ټول هغه مسایل دي چې کرکټ پوهانو تر سربیره یې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ مینوال هم لیکي او په دې اړه د کرکټ بورډ له رهبرۍ تر ټاکنیز ډل کې او بیا تر لوبغاړو او حتی لوبډل مشر هم نیوکی کیږي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړې وبایللې د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمیر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 روز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې به مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د نن د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به پراتونکو کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر ښه لاسترړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو شلوریزو سیالیو او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبایللې او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړې ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومګې د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی ډیر بیلانس ټیم نخ کاری د زکه دیو ټیسټ ټیم د پاره کم استم د تا دی بیټینګ اډر او د لوبغاړو د لوب طبیعت د څنګه لوب کوي اغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې من کوم پلان سره زو کوم فیلډ فلیسینګ سره زو کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سدي ډیری نظر انداز سوي وي.
د کرکټ لوب نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشټون د دل عمل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورستۍ سیالي وبایللې. د خغلی فدایی په باور د راشد خان نشټون د افغانستان په ملي لوبډله ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ دی ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درېږي په پوری کټ باندې. کله خلاصه یې ګدا د سی یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي، دو مداد سي راشد خان نشتون دي، امین احمد زین نشتون.
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړی دي چې د بایستداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پښتنې اب نکړي خوړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلې دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري تر سره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړې چې درې او یو ورځنۍ سیالي دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 9 منټه پیل کړي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غیر رسمي ارقامو او د دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه وه. خو د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی له دې ټولو سره سره بیا ویلي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخه وه. تفصیل دې راپور کې.
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه وه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېښت کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډېر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رایو ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا یو څلوېښت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته، د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنونکي محمد جواد اکبرین د ازادي رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخاباتو نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمن زولار شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوي چې د ګډونوالو کچه لوړه وا یا کوي چې دا کچه ټیټه وا یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15 ډیر کسان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همدارس د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 1800 لپاره کاندیدانو د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلورتیا کلن آیت الله علی خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمه پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.15 رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او لنړیوالې انزوا د ایران د رئیستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاراوه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
مننه چې ازادي رادیو او ریاول موږ سره یا سید ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساته از موږ پر پانه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ته په ټولنیزو پلیټ فارمونو کې هم ازادي رادیو ساسي چوپړ کې ده، از موږ ایکس پانه فیسبوک پانه یوټیوب انستګرام او تازه واتس اپ ګروپ هم ساسي لپاره چمتو دی. کولای شي د ازادي رادیو مهم خبرونه او ترخوای وس په غیز ډول باندې ځنی خبري بولټونونه هم د ازادي رادیو پر واتس اپ ګروپ کې واوري. نو زموږ واتس اپ ګروپ په پښتو او دری برخه کې دواړو کې جدا جدا دي. کولای شي د ازادي رادیو واتس اپ ګروپونه فالو کړئ. د سره د خبرونه وروسته راپور البته مخکې لدی چې ساس پیغامونه ته ولاړ شو، دا دی چې د بیا لابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ډیری خصوصي خونځو ودانه معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمن نه دي. د خصوصي خونځو ځینې مسولین هم دا منی وایي دا چې ډیری خونځي خپل ودانه نه لري، له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د خونځي پر معیار نه وي جوړ. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمیر پوهان وایي د خونځو د ودانه جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بیا غیز نه دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري چې د زده کوونکو په غوونو پایلې کې
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي خونځو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنۍ په خبره هم د ګوتو پښمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وای د ډیری خصوصي خونځو ودانه معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمن دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی استونزه چې په خصوصي خونځو کې ده هغه داده چې الته خونځای نه وي، یعنی د سینې وچ پر لپس یو سمفي بل سمفي بیا بل سمفي الته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي په مغه دالیز کې بیا آشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی امدار از ودانی دی ترڅنګ چې دی لوبغالی دی د دغشتون ضروری دی د ذکر لپاره ډیر مهم دی. زموږ هله امداد چې د مکتب موسین یا امدار از دولت نه چې په دای کوم نیمګړو برخې چې کمی دی د بشپړ کې
د خصوصي خونځو یو شمیر مسؤلین هم مانی چې ډیره خونځي لدی عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو خونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي خونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په 8% مکاتب ودانی کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی نو ټول ودانی چې دی کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خونځو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو په کابل کې د خونکو د ټولنې مسؤلي نوید کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي خونځ نه بلکې ډېری دولتي خونځ هم معیاري ودانې نه لري. دا چې خصوصي خونځي او د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرحه لري او مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی منصور احمد حمزه د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د خونځي او د ودانۍ او جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نورو عناصرو په څنګ چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی روغتیایي مرکز کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي رادیو سلیر وی سات واوري زمو خبرونه اوس سلیر وی سات زمو پر رادیو وی پانه دوار خبري کې ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي غټي اور
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمان عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د زنګلي د سیمې څخه خبر کوم چې موږ سیمه ډیر دی انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري نور ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا توصلات وی او کاری با وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما خا غوري پېد برمل ولسوالۍ ته خاص پملارنه وکړي چې دلته کم مټي دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ها ډېرې کمی دي باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غاک پورته کول شي. بل زموږ ولسوالۍ پات ولسوالۍ ده په جمهوریت په وخت هم پات او اوس هم د امارت په وخت هم پاتې بولم ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مؤسسه ولته کا دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وشل شي چې کم خل ورته اړتیا لري. دلته خو ملدار هم مرسته اخلي د پتن لګیږي چې ته غریب یو ملدار یو مشته پته لګیږي چې د ملدار دی بیا هم مرسته اخلي د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ می دغه دی باید په دا باندې غور وکړي د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که خوي که بدي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبرې ډیره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د ازادي رادیو پر همدې واتس اپ شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. خپل پیغامونه راولېږئ. د خپل سونزو په اړه باندې موږ ته وایست کوم حالات تیرې کې او تر خوایس سونزې چې موږ خبرې کوو او ساسې غږ رسنی شي. د ازادي رادیو دا واتس اپ شمیره سلیر وساسه ساسې په چوپړ کې ده غږیز پیغامونه سربیره کولای شي ویډیوګانې او نور مسائل هم چې فکر کوي د خبراوي وړ دي زموږ د واتس اپ ګروپ ته راولېږي. په ټولنیزو رسنیو هم ازادي راډیو واتس اپ ایکس پاڼا فیسبوک یوټیوب انسټاګرام او تر خوای اوس د واتس اپ ګروپ. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې او زلبي هم د مهمو خبرونو لنډیز. درواداری پونوم د بشری حقوقو مدافع ډلې دا کوي چې طالبانو نه بيجان د وسوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې پرونی یو راپور خپور کړی او په کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې ټول افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړاونو په ترڅ کې لک تر لګه د 1506 کسانو وژل او د 216 شپې ته نور ټپ کې دوه موارد مستند شوي دي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد د کیرالا ایالت اوسیدونکو له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی. د هندو پوسټ ورځپاڼې ویلي دا کس سناور اسلام نومیږي او هغه له نیول کېدو ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې توقف دی. رسنۍ دانه دی لیکلي چې هغه د افغانستان په حکومت سیمه کې اوس وخت نیول شوی دی. هوایي طالب چارواکي له دوی سره په خبرو دي چې وړاندې سوکړي. د طالبانو حکومت وايي د میساینا کان له سیمې څخه یې اصلګونه تاریخي آثار کابل ته استولې دي. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس دا خبره د طالبانو د لرغونپوهنې د رئیس به الله سادات له قوله خبره کړې ده. ویلي چې نږدې 400 لرغونی آثار ورستیو کې د لوګر د میساینک نه د کابل موزیم ته استول شوی. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې دا خبر شوی غږیز پیغام پاره تحقیقات کوي چې ویل کیږي په کې ظاهراً د جرمنی د پوځ یو پوری چارواکي په ټلیفوني تماس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام کې په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پورته شوې دي او برلین پر یاړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کوي. او روسي خبر داده چې د امریکا حکومت یو جګ پوری چارواکي پرون شنبه ویل چې اسرائیل د غزي په تړانګه کې د اوربانو د برمتو د خوشی کولو طرح په اصولو کې تایید کړی دا اوس د فلسطیني حماس ډلې وارد شي وي منی متحده ایالات او اروپا یې ټولنه حماس د وی طرح غړي ډلې په توګه پیښ دي. او سم لجمنه سره سم د لوبل میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هر کله کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالي پوره کړې. په شلورزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوې ده. هندستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. ل نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړي هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې بدرته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په تر سره شوی لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم زیده. پیل د افغانستان او ایرلند له پیل شوی یوازنی ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوی یوازنی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوی و چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نسوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې نصر جمال او احمد شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې و لوبید په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 22 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کم پر 90 منډي وکړي. افغان توپ چونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه درمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایلن د ټیسټ ایوازینی ټیسټ د لومړي ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو وګټه او اشمت خپل د بیډینګ فیصله وکړه. اشمت په خپل خبرو کې ویل چې مبازه غواړم چې په څلورم اننګز کې دغه وکټې نه مونږه استفاده وکړو واخلو، خو که چیرته په لومړي اننګز کې ساړه د او ټارګټ کمپټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکلې چې هغه لیډ خلاصول دي، لیډ خپل یو پریشري هغه به هندل کول دي ټیم لپاره ډیر مشکلې دي. ما په نظر په وکټ کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ دا وکټ د پس بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته موږ بولینګ کړو کې دي چې موږ هم دغه ډیرلین ډیر زر راوټ کړي وو موږ سره هغه بولران ستا کب دي ټیم پاړه وایم دي ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکان ته باید توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2025 یا 2025 کې ته استفاده کولای شي د ټیسټ چمپیونشپ ټرافی کې ځکه په ټیسټ کرکټ کې منګاله نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2025 یا 2025 نه دا یا په راتلونکي کې د ټیسټ پلانینګ تاسو نه نو هغه غلکان د په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور ینګ غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سی. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضروري او بولینګ باید په یو چینل کې سوای وو. د ما په نظر څومره چې مخکې بولینګ سوای وو ځکه مخکې نه بول ډیر تاوېده، خو اوران نوید ډیر ښه بولینګ وکړ، ډیر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولینګ وکړ. د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ دی پس بالر په کار وو چې موږ وکولای شو چې آیرلینډ ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولینګ وکړ. نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو د آیرلینډ ټیم چې اوس هم دا پسل رنځوي څلور راوډ دی. سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن د ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د آیرلینډ یو دوه لوغړی اوټ کو نو من کولای شو چې ایلن ټیم په لګ رنځونو په لګ منډو را ایثار کو یا لګ ډیټ به موږ نه واخلې ولی کچې ته لید تسل یو نیم سل رنځ کیږي دا به د افغان لوبډل لپاره ډیر زیات مشکل دا غلیډ به بیا د افغان لوبډل لپاره ډیر مشکل وي او ځکه په داسې وکټو باندې چلتا سپورټینګ یغه به ډیر زغی. یو بل شی چې دما ورته پام سو ګربز ل ډیر وخروستا د ټیس ډی بی وکلا دما په نظر باندې ګربز تک چیرته په ټاپ اورډر کې چانس نه برابرېږي. نو په کارو چې اکرام علی خیل یا اساق زای ورکول سو ځکه چې ګربز ټول عمر په نوی بال باندې په ټاپ اورډر کې کرکټ کړای دا نو هغه ته په کارو چې کچته په ټاپ اورډر کې هغه ته ځین پیدا کیږي نو بیا د غلکانو باندې اعتماد کول په کارو ځکه غالکان په میډل کې هم لوب وکولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بل خصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو غالکان چې بول درول هغه ایبیلیټی هم لري. ګربز کوم غوتا سو ګور هغه اگریسیو لوب غاړی دا نو تر اوسه افغان لوبډل سره لا چانس ته پدی هیله چې سبب شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډل به دې بریا په هیله.
د کرکټ سارونکو مینوالو هغه پښتون ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویل چې لوب ته لوبغاړي د کوم اصول پر اساس انتخابيږي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی لایرلند سره تر ټیسټ سیالي یو ورځ وړاندې په ورسنیس کانفرنس کې ویل هر وخت چې سیالي ته لوبډل غوړه کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابيږي. هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې منگ چکل ٹیم سلیکٹ کو یا نو منگ ہر اڑخ تا گورو ہر جی کی گورو چی کم الگ کم جی کی ضرورت دا نو امداد الکان دی چی ڈومیسٹک کی پرفارمنس کئی او پرفارمنس کڑے ڈیر وقت نا نو دوی بدل تا دی ٹیم حصہ چکل دی ہر الگ ضرورت کی بیا اینڈ آف دا ڈے منگ چکل 11 اسکواڈ جوڑو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغه کی منگ تا دیر زیاد اندازہ کی گی چی کم پلیر وس فیلن پا خفام کی دا
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډل کوم لوبغاړي ترتیا ولري نو همغه وخت بغور شي. دا د افغانستان او ایرلند د یم ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډل په لومړي ټیسټ سیالي کې په خت تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې و. د ولې د چتر دې ټیسټ سیالي ورسته به دواړه هوادونه د ورځنې او شلورځي سیالي لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي. د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورت هم لرو. په رپورت کې به اورې چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي، ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابيږي. دا رپورٹ امید ظاهر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینې ټیسټ سیالۍ ته 14 کسیز لوبډل اعلان کړ. دا ټیسټ سیالۍ د فبروري 28 نیټه یعنی د چهارشنبه په ورځ د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې ده. احمد الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړی ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي. اعلان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، نور علی زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زی بیا په لوبډلې کې نول شوي دي، بلکې چې چټک تو پچونکي سلیم ساپه د لاس ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل شوی. په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې د شاملېدو په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې ښې لوبې کړې وي، خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکونکي دلګۍ پام ور واوړي. هغه زیاتوي،
منګل ته پریکټس کولو پریکټس ته تللی وو، کله سیشن خلاص شو نور علی راغللو مونږ نو خبر چې زه په سپارټ کې راتلم، خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر خبالینګ وکړو، کوچ او ټول نیشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم، ډېر خبالینګ وکړو. نور علی راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته وویل چې حج دې مبارک شه، ورته وویل چې څنګه دې صاحب څنګه حاج مې وطن چې عمره خیا ده وایي چې حاج نه مبارک شه، خندلې نور لاړلو. نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز اسکواډ راسه کړو چې مبارک شه، نېشنل اسکواډ کې اعلان شوی، زه ډېر خوشاله وم. تقریبا شل 15 منټه لار ده د مونږ کوم ډل نه، زه هغې ځای نه چې راتللم
افغانستان ملی لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویلي دي خوشاله دی چې ورسربلی ملی لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نوموړي په باور هر لوبغاړی چې په کورنیو سیالیو کې ډېره خولي وکړي حتمی ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویلي دي،
په دې هیله چې روغ جوړي، اول خدای ته ډېره ډېره مبارکي، ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی، داستا محنت ته خوري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده، نو ان شاء الله په دې هیله چې افغانستان لپاره هم همدغه څه ښه وځلیږي، نو ان شاء الله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې هماغه څه دلته هم، نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي، ډېرې وکټې ترلاسه کړي.
د ویلو دا چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوال سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل ورځو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 144 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې، 23 سیالیو کې له ماتې سره مخ شوي، یوه لوبه مساوي شوي او 4 نورې سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې، 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوي دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیسې ترسره کړې دي چې 44 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. د ویلو ده چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالۍ د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی خار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالی د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جو روټ د سلیز پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو. شو او ټول لوبغاړي په یو سل 15 منډو وسوځیدل. د هنګستان له لوري هند ته د یو سل 29 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندې لوبډلې د فبروري په 16 نیټه تر غرمې وروسته د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ او په دې سره د رواني ټیسټ لوبلړې دریمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نور خو لوبید. په لومړی پاڼې کې نوی او په دویم پاڼې کې 9 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼې کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړی پاڼې کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویم پاڼې کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې هندوستان ګټلې دي. ورستۍ به د مارچ په 9 نیټه په درمشاله کې پیل شي. ورسته له هغې چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. ټاکل شوی چې د راتلونکو پنځشنبې په ورځ د فبروري په 9 نیټه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي، خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوی چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقعه ورکړم. و درش کلن واګنر چې د رسنیز کانفرنس پر مهال لسترګو وښ کې روان وي وویل تیره اونۍ د نیوزیلند له مشر روزونکو سره ډېرې خبرې وکړې خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکو ورته وویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورځ کسیزه لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واګنر د خپل هیواد لپاره 4 ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي. په 122 پاړۍ کې 216 وکټې اخیستې وې. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5. نوموړي په یوه پاڼې کې و لوبغاړي سوځولي او 9000 د ټیسټ کرکټ په یوه پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځولي و. نیل واګنر یوازنی لوبغاړی و چې په هیت نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کیڼلاسی توپوهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5 نمبر توپوهنه تر اخته شوی و په 33 توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تشپګیزي او 11 سلوریزې وهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سیالي د فبروري په 20 نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د 16 منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په 9 پړاو کې د تیرو 2 پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستانی مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو 2 پړاوونو کې د لاهور قلندر لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندر لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې 2 افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان، خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې 3 سیالیو کې ولوبید او 3 واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د فبروري 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کوميلا ویکټوریان سره به پایلوبه ترسره کړي. پایلوبه د مارچ په 14 نیټه د په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائیډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګر د د افغانستان د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیگ د پایلو به سیالي د فبروري په درويشتمه نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوړه لیگ درې پړاوونه ترسره شوې دي چې 3-0 ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوړه لیگ کې اتو لوبډلو په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوړه لیگ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړۍ وبایللې.
عبدالرحیم صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعا چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو، 500 اوریزه کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلنکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې دی موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تمه توقو. اولې د آخري سیریز کې موږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخصوله، نو طبعا خوشینون کې ده. زه به وایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورې ټول ریسپانسبلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یورزنی سیالۍ هم وبایللې، او دوه شلوریزی سیالۍ هم وبایللې. د سریلنکا لوبډله پیاوړه شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیستوري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه، چې کومله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات کوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کوم په کار ده هغه سي نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت دي ما په نظر باندې د راشد خان نه شتون یا د موجود نه شتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګله دېش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثره نو داسې وګرتو ور موږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي، موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا چې دغه د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آب و هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي، او اکثره خپل هم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي، او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغسې استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کار وو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو ګورې د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونکړله؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ور ولوبول او ټول 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ته ښه استفاده کوي هغه به برلاسی موسیقي او هغې رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شلوریزو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي، او وایي هغه یې لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهيم په اړه باندې دومره مې چې ابراهيم مول اف د بیسټ پلیئر د پټ ون ډے او پټ ټیسټ کرکټ کې ولې پټ ټی20 کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه کړی کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه پتی ری یو نیم کال کې د مونږ شپږیزم نه د سوي دا د مونږ هغه لیگ چې دا غم تر اوسه پورې نه معلوم ده نو کله چې تب کارونه کې په لوبغاړي تیار نه کې او بیا دغه سي غټ میګا ایونت چې را روان یې هغه لپاره به تر لوبغاړي تیارې نو ابراهيم په سید په شلوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره خدای زکه هغه مشکلات لري دی بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیسټ بولران دی افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارال کی اپ کمنس فیوچر سٹار کے خود راشد او مجیب جے لا ډیر وخت ضرورت د چتا دوړه کور کی او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3 ان 1 د تاته فیلډینګ کوي تاته بیټینګ کوي او د تاته بولینګ کوي بیخي اپشنل د کتا سو ګوري چې هغه سره کم بولی کوي ایکسپشنل د سره کم بولینګ کوي سره کم لاین لین کی بولینګ کوي کله چې هغه وکټ دی اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس بدوا کو چې دوړه تعالی پاک روغ صحت ورکی او ټیم دراسي نو کیس او نور احمد کی ما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی غوی دواړو اغه ریپلیسمنت وسیږي
پټیسټ او رزنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس هم خلق نقدوی وای په لوبډل نور بوت شو دی
رښتیا هم د اشمت پرفارمنس وروسته لوړ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی دا او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دی هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي که تاسو اخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کم یو اننګز وکاو سره کم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه نو د اشمت یو شی زه وایم چې د اشمت کنسرن ما تخکاری هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي او دا ټیم ته یو ښه مومنټم ورکي او دا به یو رول ماډل غوندي وسیږي خپل انډیویجوال پر پاکستان لوبخه کې شو دی کریډیټ اغستلو حق لري نو همدا غسې بیا کدی ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو یلتون هم دی تورګر زید کوچ کپتان او ورسره کم سٹاپ چي دی کوچنګ وسیږي
ملي لوبډل ته د سو نوی ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوی زدران او وساق رحیمی وس لوبډل سره دی همدا بسنه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیاشته
ور نشلتین ته د نوی الکان هغه سره کم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر د کرکټ فیوچر سکیور کوي دا هغه الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه د حق لري هغه د ایبیلیټی لري او هغه د دې چوکا د چبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نشلن ټیم کمپونو کې ورته موخه ورکړي دوی د کوشش وکړي چې دوی تل لپاره دی ای ټیم ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کبوټ کوشش وکړي چې دوی لپاره ان سی ا د سیمنګ کوي چې ته د سیو منظم ان سی ا ولر او هغه سره کافی امکانات هم دی برابر کې هغه کم ریکوایرمنټ چې د کرکټ دی کوم فیسیلیټی چې دی نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ دا نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی دی د تغییر پروسس شروع شي ځکه کته سو غوري ټوله دنیا لګي د خپل نوی الکان د ضروري شورت کپ لپاره ونډي چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دی شروع کړی دا نو دما په نظر باندې دی هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار د چې نوی الکان لپاره دی سر چو کې دوی لټنه وکي او هغه الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې په هر فارمر کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کوم غوتا سبل خبره زه کوم چې په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دا د ټیسټ چمپیون شپ خوراتون کې په 2025 کې کېږي دغه نه کوم غو اوس او تی خو د 2025 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیون شپ کېږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت دوی وکول شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارنج کړي نو له هوادونو سره والکانو ته چانس ور کی ترڅو د 2025 کال د ټیسټ چمپیون شپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپټیس کرکټ کې ځلېږي مغمر به د سی سی او د دنیا والو ته پام کیږي
د افغانستان ځینی مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي؟
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کې خراب ده، په دې هیله چې هغه بهتر راشي. زما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده، ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي، هغه اټیکنګ کرکټ کوي، اگریسیو کرکٹ کئی، نو دی ٹیم لپاره باغا خی کا غتا تا په ون ڈے کې شل اور لو بین نو دس یو پلیٹ فارم تا تر کئی پلاس باندې چې تبو کول سی چې یو غټ ٹارگیٹ پر سلاړ سی همدا سی کپ ٹی 20 کې هغه د سرکل شپګ اور لو بین نو هغه کول سی چې تا ته یو خپل پلیٹ فارم جوړ کړي دی ٹیم لپاره. نو دی ما په نظر باندې دا پوزیشن خی ول هغه تل فوکس کول پکار دی، لګ په وکټ ریټ کول ورته پکار دی، او لګ په ځان باندې کانفیډنس پکار دی، ایکسترا هغه اور کانفیډنس کې دل وته نه دی پکار. نو بل څومره دا په میرټ سره
ورزش روغتیا
او ایتیات ترمنز دیوال